السلام علیکم واستړی مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزم علي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خپل خبرونه بیان پامیر صاحب.
د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل کورونو ته ترستانېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالي سرچینې برابرول کېږي او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې نورو مرستو کولو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز ویل چې کورونا او بازارونه یې آباد شي نو بیا به د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي.
پبازور سے مو سامان تباشا اے مو کیر رنگشا نن پٹنٹینا سے مو خواندی ماندی پراتی دی یوا خبر امیر نمانی اوال دے میر دے کیرے دے بازورے ابو داول کولینا یونیورسٹی کالجینا دغا دا بوت کرلشی اغینا بادو دایت منزای شینی دیتا او دے میر دے مستقبل فیصلہ تو صادر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم ګډون وکړ. د آی اس پی آر په بیان کې راغلی په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغو د ملاتړیو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بے ثباتی پیدا کول غواړي. بیان وایي په غونډه کې پر ډیورن کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د آی اس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال راډیو ته ویل هیلمن دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پر پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړي دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیره ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارچن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. میګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي. غونډې ته په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارچن وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی د پښتونخوا بلدیاتي ادارو مرستې او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیون ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر ضلعو څخه د ناظمانو او نازب ناظمانو په ګډون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان هم ورغلی و. د امریکا سینټ فوجي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نه کموي.
I still assess that at least 70%
زما ارزیابی دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسی چې پر ځای به بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایس د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیات مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پریس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ایتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد عسیری تېره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د رواني میاشت په وروستیو کې په برسلس کې د ایتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. عسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره سعودي پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلس د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې کیږي. یو شپېته کلن حیات ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و او له 3 کلنۍ راهیسې یې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې وې. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم وو. دا د دې مهال خبرونه. اوریدونکو نن په پاکستان کې رخصتی ده نو د کرنسۍ او اسعارو به نشو درته درکولی. البته د موسم حال له سراج زهیر اورو.
د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې غوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 20، بنو کې 25 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د موسم حال مو له سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واورې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز د وزیرستان جرګې ته ډاډ ورکړی چې د 10 سپارښتنې به د قبایلو په نظر ولاړې وي. دا پاکستان پوز مشر تور پورې کړي چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې ګوري خو ځینې شنونکي د اسلام آباد له روله خوښ نه ښکاري.
کوم جی ټی ګام اوچت شوی وي یا د پدې ارتباط باندې کوم دوی جی ټی اجرات شوی وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
د باچا خان پوهنتون زده کوونکو د یونیورسټي د بیا خلاصولو غوښتنه کړې.
پسته کېدل او خاصې مشهور یونیورسټي کولو کې
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلو ته نوي ستانه شوي او سیمې یې نوي آباده شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تېره ورځ په میرعلي کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سي آر ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ راغلي ول. شمالي وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلا وینا کې وویل
پاکستان د میر ملک قایمی به پښینا او خلې خدا سوم د جبلاوی نه بخښه نه بربود یکلی امی کرینا تبا کړل چې کانی نه اډان کړل بازوري نه اډان کړل می جوړ کړي د می خوان دی مانځه په پنجاب کې ګرځي په پېښور کې ګرځي په واټ کې ګرځي باندې په توز د پورا شرم دایدا د توز د پورا ضروري نه و مې ربانی وکه بچای چې ورچتا خپل دی کونه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مسامان تباشا مو کیر رنگ شو کیر شه مسامان تباشا نن پټنټینا شه مخاندی ماندی پراته دی یو خبره میر نه مانی اول د میر د کیره د بازورې ابو داول امو کیر دا بوت کرل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کرل شي اغه نه بادو دا ایت مونځای چینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر د فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي ایف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرمه به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د ایف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرۍ پیښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا ایف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که ایف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه ته باور ورکړو چې ضربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، بل چې دا فوري کار نشي کېدی. خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه داش په وو میاشت کې ټول خلک بل ځای ته راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش کی هغه به تاسو ته خیراتو ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې وسلوالو ته له هیواده بهر مالی سرچینې برابرول کیږي. د پاکستان پوز اماړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت پاړه په یو غونډه کې وکړه. تفصیل ریاض موساخیل راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه شوې غونډه کې وکړه. د تور پورې کړو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي، خو خبر پاڼې په دغه اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي او د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی. غونډه کې د وزیر اعظم او پوزي مشر ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د کامي سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14530 1930 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان بارانو چارو وزارت وای هیله مند چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملی اقدامات وکړي. د بارانو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښایي چې د شنبه یا خالی په ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غوښمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د اجمل تورمن په ریپورت کې تاسو اوریدل چې ټاکل شوی د خالی پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریم غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې و غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مند چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شننونکي البته اندېښنې لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد لا معلومات لري.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق له څه نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خو پرمختګ شوې دی او دراتلونکو غونډې به هم ښې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې پاره کې خو تیارې تر ډېر حد پورې شوې دي. د درې غونډې چې دا اسلام آباد کې نو د دې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او د دې پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو کې او هغه مذاکرات ته تیار تیار کی او دیکھ بزیات امید دے پاکستان نوی چاہ دا کوشش ہو کی افغانستان حکومت خود ډیر خوشبین دے خدا دے چے دا کار ډیر مشکل دے نو پدے کے بنور زیات کوشش کول غواڑی
دا یادونی دا چے دا تیر کال پے دسمبر میاش کے پے اسلام آباد کی شوی دا اسیا زڑ کانفرنس کے پدی خبر اتفاق شوی او چے دا افغانستان حکومت او طالبان او ترمیان زا ولاڑ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پختوگا سر ترسولو لپاره با سلور اڑخیزه کمیټی جوړولې شي دا د هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنزا مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې لدې غونډو خوشبینه نه دی
امریکای اعلان کو اوس وسې موږ افغانستان وتلو ته تیار نه یو بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي تر څو پورې خارجي قوا د وتلو د لپاره یو ټایم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ته دا طالبان نمائندگان نه دي د طالبان نمائندگان ما غو چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه د طالبان اصلي نمائندگان نو کاسي هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری وشي نو زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخکې تلو وره نه دي
بل خو ځنې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل په 13 میاشت کې په کابل کې شوی څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی وو چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزی او استخباراتي ادارو په کچ هم رابطه پکار دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا د چارسدې بچه خان پونتون زدهکوونکو د جنوري 6 بریت پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې د زدهکوونکو تېر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل که په یوه اونۍ کې دننه پوهنتون بیا خلاص نه کړل شو او د دوی غوښتنې پوره نه کړل شوې نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي زلان یوسفزی معلومات لري
د بچا خان په هنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمن حضرت علي یوسف زئی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی غوښتنه دا چې د بچا خان په هنتون د وجل شوی کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوی د کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیخې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلینګ وشي خاص کر دې سټوډنټان د دې چې مینټلی ډیسټرب دي جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو د پر زور طریقې سره د چیف جسټس نمونده مطالبه کو چې سو موټو اکشن پدې باندې واړي چا یا د دومره غټه واګه وشو هیڅ چاره دې د غوونکو چې څنګه وشو سچلو شو
د باچا خان په هنتون یو ځدکونکو احسان وای چې رده په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د باچا خان په هنتون د بریټ برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د ځدکړو جاری ساتلو لپاره په هنتون زر تر زرا خلاص کړی شي
موږ پی سی صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوې ته ویل چیرې تاسو ټیک ته دومره حادثه وشول چې څه کېدل خو سه مو شو اوس یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پس وی نو هغه به کیږي خو هغه وس کم دی خپل مسلو کې نه خدي دی او یونیورسيټي چې کم دی موږ نه کولاوي دا غوې خو تنهاګان هر یو شی چلیږي ټول زور چې کم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې دننه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اختر فرسٹ پوائنٹ زمون دای چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دې مخه تب مونږ درنه کو او فائنلی زمون دا ډیسیژن ته چې مونږ اسلام آباد ته ځو اول تب مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه درنه کو او هغه درنه مونږ هغه ټیم پوری چې زمون دا ټول ذمہ نیو به شي
د جنوري په شلمه نیټه با چاخان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان او جلی شول چې زیاتره زدکون کیو او 19 نور جوبل شول د وسلوال بریټ روستو انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخور
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط ہے کہ دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر
چکی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورې. اجانس فرانس پریس ته خبریالانو نړیوال فیډریشن یو رپورٹ پاړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي ل 1990 کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2299 خبریالان وژل شوي دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبریالان په عراق کې وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
اے ایف پی خبر ایجنس په خپل راپور کې د خبريالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې سکم 2300 خبريالان وژل شوي دي. د ایجنس په خبره په دغه کې عراق هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات خبريالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبريالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وژنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وژل شوي دي. اجانس ته د خبریالانو نړیوال فیډریشن ویلی دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبریالان وژل شوي دي، خو د دې په خبره 2006 کال تر ټولو خونړی کال و چې پکې 155 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی و. د دغه راپور له مخه د 1990 نه تر دا مهال ټول 2299 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دي چې په دغو وجل شوو خبریالانو کې په لسو کې د یو خبریال د وژنې پلټنې شوي، خو تر دا مهال د یو خبریال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبریالانو د نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبریالانو د وژنو ذمهوار دې ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبریالانو پر ضد تشدد ختم کړل شي، او د ده په خبره د دوی اداره هر کال د خبریالانو د وژنې په اړه چې کوم راپور خپروي د هغې مقصد نه یوازې د وژل شوو خبریالانو شمېره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبریالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابره کړل شي.
دا وو مجید بابر. ل پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی د بشری حقوقو چارو پوه او فعال آی اے رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وای په پاکستان کې د دولت ځینې مهمې دندې نه پوره کیږي. د مثال په توګه د ټولو وګړو امنیت، د هغوی ازادي او د ښه ژوند تیرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د ده په خبره د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا پر طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقوقو چارو پوه آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوري ډول ټاکل شوي حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوي دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تیروتنو زده کړې کړې دي او بیا به دا تیروتنې نه تکراروي ښایي تته شوي دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیلمن دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تیرولو مواقع برابرولو بنیادي دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې له کبله یې د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ شوی دی. آی رحمان د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی ای کارکونکو احتجاج کاوه نو د تاوتر خوالی پیخ رامنځته شوه، ځکه چې حکومت یې د ګیلو او دریض له اورېدو انکار وکړ. همداراز د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسئلې تر هغو نشي هوارېدی چې حکومت له کارکونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځ خطیبه طالبانو مخه نشي نیولای چې د وړو نجونو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اوریدلی چې بچی پر باچا خان پوهنتون په برید کې ووژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لګکیو اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو نجونو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قائل دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي نو د قانون څه ناڅه سرغړونې نظر اندازه یا صرف نظر کولی شي، چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دي چې که په کراچۍ کې د لاقانونیت ضد یې لاسته راوړنې لرلې دي، نو د دې دا معنی نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پوه آی رحمان زیاتوي د پاکستان ولس تر ټولو بنیادي ګیله دا ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د غرمې 12 نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. دې مشرانو تیره ورځ په میرالی کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راهب شریف تور پورې کړی چې تر هغو ته له هیواده بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان، چین، امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن تیره ورځ د خیبر پختونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پریس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دوی وړاندیز ومني نو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دي. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله تیره ورځ ومړ. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. ګردیزی یو شپېته کلن وو او په پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالې رابع اکرم خان نه اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک پرانیستو کړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یو برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانی دی خو دې مادنیاتونه تر اوسه پورې په سمه توګه فائده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له به د دې ځای د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاته فائده مقامي اولس ته د رسولو کوشش دې وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کې لیکي په بلوچستان کې د ترقی منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي نو د امن امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان قومي جهاز سنجکاري خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنجکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاري وزیر بابر ورکړې ده چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاري عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا ده چې چرته نجکاري قومي مفاد کې وي، ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغې حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدی شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د اولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ته پوره خستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکبل د دې ادارې چارواکي ناخوخي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د قرض بل قسط ورکړل شوی دی. بلخو امریکایي وال سټریټ جرنل وای په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ اختلاف ښکار شوی ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې ده. د لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاري پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاواني ریاستي کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم ترې تیر شي. ایجنسی لیکي دا د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فنډ سره د 6.5 بلیون ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وي. په دې مسله خبر دوو چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د آی ایم ایف او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ آی ایم ایف اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل قسط 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به آی ایم ایف ته د قرضې د بل قسط 1.1 بلیون ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. ایجنس د پاکستاني او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته آی ایم ایف د کمپنیو په نجکاری کې د زنډ پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بې له کومې سزا د قرضې د بل قسط ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د آی ایم ایف له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. ورځپاڼه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو، سوشل ډیموکراټانو، مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریې اسلامي حامیانو رایوځای کېدل وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښی و د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1999 کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر سر اغېزمن شو. دغه شان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت د خوښۍ نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه د لیکوال
لیکوالی لورا سیکر په کتاب کې ډیر ښه بیان شوی دی. د رسپانې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت تملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالی خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
فرانس او امریکا پر روسی او شامی رژیم تور پورې کړي چې د سولې خبرو ته ځنډ ولاړوي. د دوانو هیوادونو چارواکي دریځ لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او لاغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل انرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویم نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځمکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک ښار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېیمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالف وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېیمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره خیر ادم رسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوای ورستۍ واشیانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهه پر ځای په ځانګړي توګه هغه وسلوال په نخښه شوی دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستي وه. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د سندیدو د سبب یو برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې د عیش نه بلکې په ځانګړي توګه د سوریې اپوزیسون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو سلبیایي نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یوه اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
د بشری حقوقو نړیوالو فعالانو او د افغانستان بشری حقوقو کمیشن پر روزګان ولایت کې د واسل احمد په نوم د یو ماشوم وژنې خندنه کړې ده. دولس کلن واسل احمد د وسلوالو طالبانو خلاف جنګېدلی و. د بشری حقوقو فعالان وای په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه یا جرمونه دي. واسل احمد څو ورځې مخکې په ترینکوټ کې وژل شوی و. وسلوالو طالبانو د ده د وژنې ذمهواري منلې. فرشته جلالزی معلومات لري.
د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو نشټو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د واسل احمد په نوم یو دولس کلن هلک وویشت او ووژل. واسل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل شوی وو. د واسل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړه او د یو پیژندل سو. په غو عکسونو کې چې پر انټرنیټ خپره شوی واسل احمد لیدل کېږي چې د وسپنې خولۍ پر سر ده او پوځي جامې اغوستې دي. خدای په یو کې له وسلوالو ملیشو جلسوی وو او د اروزګان په یو ښوونځي کې زده کړه کوله. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څیړونکو پاتریشا ګاسمن دا یو وحشتناکه او خوشنونکې پیښه وبلله. پاتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل شوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. دی وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو زموږ غوښتنه ده چې له کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانخلي. یو خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پېښ چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچني وژل کېدل که د هرې ډلې له لوري وي توجیه نه لري او پاید وغندل سي. پر واسل احمد د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمو یو ویشت. وسوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واصل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار وار په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لرې کړی دی. نوموړي تېره ورځ جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو د دې حکومت په بنسټ ایښودونکو کې شامل دي، نو ځکه به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابله محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو د ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېیمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستې، خو زه څنګه له حکومت لري شم او فاصله واخلم؟ زمونږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې مونږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تیر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي وو که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ، اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تینج د چهارشنبه په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د دله قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بیلابیلو برخو کې کار نه دی شوی.
نور خلک په خبرو باور نه کوي او زیاتې اورېدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو له ما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښه نیولی دی.
عبدالرشید دوستم په تیرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټه تیر ماښام جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بارنو ځواکونو نوي کمانډان په توګه منزور کړی دی. نوموړي څو ورځې مخکې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینیټ پوځي خدماتو کمیټه غونډې ته په افغانستان کې د بارنو سرتیرو سنی کمانډان جنرال جان کیمبل وینا وکړه او ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زئی تفصیل لري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده یې د پای ته رسیدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2016 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوسمهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان افغانستان کې ډیره دي چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکی سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي، او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي. موږ ښه پوهیږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هېواد کې د بشري حقونو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هېوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو تل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نور ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب او جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخي او سترې حمله پلانوي او ترسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د پیمان په نوم د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته لول سرای اخلي چې د صوبې لومړنۍ اوستکړو خونځو په نصاب کې د سولې په موضوع مضمونونه شامل کړي شي. په دې اړه د سازمان د زده کوونکو استادانو د خبريالانو مرکزونو او خبريالانو او د بلدیاتي ادارو له استادو سره خبرې کوي او د هغوی رائے معلوموي چې څه ډول مضمونونه باید د سکولونو په نصاب کې شامل کړي شي. شانواز ترکزی معلومات لري.
غیر سرکاری تنظیم پیمان د صوبې د حکومت سره د مشورې وروسته د عوامو نه رائے اخلي چې د پرایمری سکولونو په نصاب کې د امن او برداشت په موضوع مضمون شامل کړي. دغه تنظیم سکولونو، حجرو، پرس کلبونو او بلدیاتي نمائندګانو سره ملاویږي او ورنه مشوره اخلي چې دغه مضمونونه دي کوم رقم وي او د برداشت لپاره پکې هم باید کوم کوم مواد شامل کړي شي. عالمگیر خان چې د ویلج کونسل در شکای شو قدر ناظم دي هم دغه تنظیم ولو سره ناسته کړې و.
ماندی چې دوی ته په نصاب کې چرته د امن په حواله روان شي، نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا هم ویلې خو ما ته ویلې چې ته په کلی کې په ملک کې د امن کوشش کوه، نو بهتره خبره ده چې شامل شي زما خو دا ملګرتیا درس
مکمل شوی چې تر کومې پورې د تعلیم لپاره ښې پالیسیانې نوې جوړې شوې او د امن مضمونونه په نصاب کې نوې شامل، تر هغې زموږ ماشومان ترقی نشي کولی.
په تعلیم کې چې کله تروسته شي نو هغه وخت کې مونږ ټوپک بیټ ټوپک کوو خو مونږ دا ونه وي چې مونږ قلم راوالو مدرسې ته لاړ شو قاب قلم نه ویلې کنه. نو دا نن چې مونږ روسته یو په شا روان یو، نو دا واحد دغه یو خبره ده چې مونږ تعلیم نه کړی شو پښتنو، هغه تعلیم نه کړی شو چې کوم په پنجاب او په سندي کې وکړی شو.
بیا مې د امن تعلیم په نوم په دې پروژه کې کار کوونکي د پیمان تنظیم نماینده طارق خیوم سره خبرې وکړې.
د دې بیسک ایم دا دی چې په سرکاري نصاب کې په ګورنمنت کریکولم کې چې کوم دی اسباق کې د پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په دغه سره چې کوم دی مواد شامل کړی شي. مونږ په مختلف کالجز کې سکولز کې چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ سره مونږ چې کوم دی د باره کې خبر وکړه چې هغه چې کوم دی مونږ سره سم مدد کولای شي چې د امن تعلیم چې کوم دی اد نصاب حصہ جوړ کړی شي.
دا طارق قیوم پوینه چې تر دې د مهاوی د څومره خلکو سره خبرې کړي اته نه تر د 90% پورې خلکو د امن مضمون په نصاب کې د شامل لولو رائے ورکړي، ولی لس فیصدی خلک خاموشه پاتې شوي. دی وای دغه پروژه چې کله هم مکمل شي نو رپورٹ به صوبایي حکومت سره شریکولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور په اتباد کې زینو زکونکو د خیر هګړی یا مهربانۍ دیوال په نوم یو ځای جوړ کړی دی چې وربندې شتمن خلک جامې، خواړه او د ورځني ژوند استعمال نور شیان زوړندوي او بې وسله خلک یې په خپل خوخه له هغه ځای وړي. زکونکي وایي دوی دې ته ورته یو ځای په ټولنیزو رسنو لیدلو چې په ایران کې دی او فکر یې وکړ چې دا سلسله په پیښور کې هم شروع کړي. فرحه چینواری دیوال ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پیښور په حیدرآباد کې د سړک په غاړه د زده کوونکو ځنې فلاحي تنظیمونو لخوا د مهربانۍ دیوال په نامه یو ځای جوړ کړی شوی دی چې شتمن خلک پکې په کونډو کې خپلې اضافي یا استعمال شوې جامې، بنیانونه، ګرم کوټونه او پینټ شرټس راځوړندوي او بیا یې بې وسه خلک ترې د خپل استعمال لپاره وړي. دغه کار په پیښور ښار کې په اول ځل لیدل کېږي. دا دیوال په شیبه کې د جامو او بیرته تشی. دغه کار د زده کوونکو فلاحي تنظیمونو صرف مینکایند او ودان ارګنایزیشن لخوا شروع کړی شوی دی. د زده کوونکو فلاحي تنظیم یو غړی اسد علی لودی د خپل دغه کار په حق له مشال ریډیو ته وایي،
دا ایډیا مونږ په سوشل میډیا باندې کتلې و، ویډیو کتلې و د ایران دا الټا سٹارټ شو، نو مونږ وی چې دا ولې نه خپل په ځای کې مونږ وکړو او بیا مونږ سٹارټ واغښتو او ډیر ښه ریسپانس را روان دي. مقصد دا دی دیوار چې کم زمون صاحب استطاعت طبقه د مالدار خلک دي هغه سره چې څه ایکسترا سامان وی کور کې د خوراک وی چې څه هغه فیل کوي چې یار دا ایکسترا دي هغه دی راوړي دلته پرېګ دي او دلته به ضرورت مند سړی راځي هغه بغا خلی اسه څو کم ناراضي چې هغه یوسي. او بل مقصد هم دا دی چې کم فرق دي د دوه طبقو کې امیر او غریب کې چې دا ختم شي.
د کرک سیمی یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صدر را واخست
کې دا پات کې پته کې چې څه راوړ یو دا ستر دل دا ساتر مادر دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زپراغ ما ساتر په خوښ مان او چت کو ما واس نو کنه ځکه هوته ودر دل پیسې په دوه ډرایور سره ډرایور ترې دا ډېر ښه اقدام دی. دا غا ته پک ته خدای هر څه ور کړی هر څه کړی وی دا غا خدای ته نور خو ته پک ور کړی نور غریبان دا شین ور کړی نور خو دا کپڑے شته دی کې کوټونه شته سویټر به کې شته دی پینټونه به کې شته دی.
د پی خبر کلیوالو سیمونه راغلی یوې مېرمن نادر هم ترې ځنې سيزونه راوخستل
دلته سویټرې او دا غا د وړو لپټي او کپڑے مپڑے بس ملو شل رہتا ډیر ډیر میرا بانی ډیر خشته کاری کړی دی غیچ دا کاری کړی دی.
دی دیوال سرا ولاد یو بلتن امتیاز په دې حق لخ په احساسات صدا سے شریک کړل.
زه یو عام رنگ سازم چې زمونږ معاشره کې دا سیستم نو او دا خوري خاص سیستم دی او دلته دا سامان یک دی او غریب یوړي د غریب په کار راځي نو هغه بم دې مالدار ته دوا کوي.
او د هیتاباد یو سې دنکه رضا شاه وای چې کدلته زده کوونکی خپل استعمال شوی نصابی کتابونه هم راوړي نو غریب خلق بتری ګټه پور تکړي.
د خلق خپل یوز چکم بوکس دی سراغا دلته غدی او غریبانه ونه چتای نو دا په دینم خوشی زوی ما چې دا په یونیورسيټي کې مداسې یو دیوال جوړ شي او زه په ځې چکم زه مارکیټونه دی آیل تم خلق اډم سره ور کوي چې زاده غریبانو د علاج د پاره نو دا په دینم خوشی په پټه خلو امداد کیږي دلته خپل بن پسند سيزونه دلته نه اوچتای.
کو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په 1300 ورځو کې په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سيزونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو یوړل. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د تعلیم کمې شرې ته کتنه کړې ده. ایجنس لیکي په دې هیواد کې د تعلیم نه محروم جنکو شمیر ډېر زیات دی چې په دې پلوه پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر دی. ایجنس په دې لړ کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو ذکر کړی دی چې ورسره په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې خواوشاب 3.5 ملیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي. په دغه کې 55 فیصد جینکې دي. ایجنس لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکي ملالې یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالې یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. اجانس لکی په پاکستان کې خزې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که به تعلیم امن دي د جنکو د تعلیم لپاره اواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. اجانس د پاکستان د پنجاب سیمه د بهاولپور یو کلیوال ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپل لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وای له ملګرو سره لوبې کول یې ډیر خوښیږي، استادان یې ډیر زړه سواندي دي او ډیر خیال یې ساتي. فاطمه په هغو درې اویا زره ماشومانو کې یوه ده چې په 2013 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برېټانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یوه غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولس ته پوهاوی ورکړی دی. اجانسی کی کسا هم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجہ غربت ښایي. اجانس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 11% کم عمر جینکې د 1500 کالو نه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. اجانس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 30% پورې سیوا کولی شي. رویټرز لیکي د الف اعلان له پروژې سره خواشا 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1.1 لک سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړې دي. خو د ټولنې لپاره کار کوونکي وایي اوس هم ډیر کار کول پکار دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر